خوش آمدین احمد به استیدیو.
سسمی عباس مننه د اتو بجو د خبرونه دا وریدون کې هر کله کوم ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې مو د افغان پولیسو د اداري فساد د یوې مهمې قضیې په اړه لچړنې خبرو. دا به هم واوري چې د پاکستان سرریاسم بریتانیا ته تللی او ویل کیږي چې د افغانستان د مسلې په ارتباط به له بریتانیایي چارواکو سره وشغی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مرزیه احمد زی اوروي.
سر کې د مهمو خبرنو سرټکی. افغان ولسمشر د پولیسو د ماشینو په اړه د څېړنې امر کړی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې څېړنې او مناسب اقدام وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یعنی UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې رپورټ هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په ماشینو کې د درغلۍ څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عبید ابدی وایي چې په دې ارتباط یو کمیشن په کار پیل کړی او ژر به پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید ابدی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدل کړي. ابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه هونی هند ته لاړ شي. ابدی وویل هند د سیمې یو مهم هیواد دی. د فراه د شورا ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تن ووژل شول. د فراه والی محمد اسف ننګ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله د حکومت وسلوالو مخالفانو کړې ده.
درې کسای شهیدان کړی دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي. یو پلار ده د زوم یې هم شهید کړی ده. له ښځو نه یې راایستلی ده. د ښځو تر مخې شهید کړی.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې زوم د افغانستان د سرحدي پولیسو غړی وو. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه ده اخیستی. او تېره ورځ مازدیګر ناوخته د پکتیا د قبایلو رئیس د یو مقناطیسي ماین له امله ټپي شوی او یو بل کس په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دا خبره د پکتیا د ملکي روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین ازادي راډیو ته کړې ده. اخوا ښاغلی پکتین بیا وایي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو له امله د یوې جلۍ مړی او د درې نورو انجونو په ټپي حالت کې د روغتون ته وړل شوی دی. پکتین وایي د دوو انجونو روغتیايي حالت نازک او مرکز کابل ته د درملنې لپاره لیږدول شوی دی. تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې وقافه درلوده او د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې او زیاتولو لپاره بسونه او د هنري آثارو نندارتونونه یې جوړول. سبین محمود پرون په خپل موټر کې ووژل شوه. د دې مور چې د پیښې پر مهال ورسره وه زخمي شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر مهدي عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو یو مهمه لار پرې دی پل سپاره ده. د انبار چارواکو تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا ویره شته چې رمادي سقوط وکړي. خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډلې پیسې اخیستې ده او ښار د دوی په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون په یوروان کې خبرې کړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دو جنګي بیړیو پر سر لانجې حل نه ده موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون جمعه د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته وویل چې لا هم د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو پر دې معامله وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. اولاند زیاته کړه تر هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده ما ځینې شرایط ورته ایښي دي، یا به مسترال بیړۍ ورته وسپارل شي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ولسمشر اولاند د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د روسیې له لورې په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو وسله والو د ملاتړ په خاطر دا مسترال جنګي بیړۍ پر ماسکو نشي پلورلی او د روسیې پیسې بیرته ورکوي. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د آزادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالې له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیس ویلي چې د یوې بمي حملې د ګواښ په اړه تلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې بستې شک کړی و. په هغه ویډیو کې د پیښې له ځایه پر انټرنټ خبره شوې لیدل کیږي چې سیلانیان په بیړۍ کې د نیویارک ښار له هغه ټاپو چې د ازادي مجسمه ولاړ ده امن ځای ته ایستل شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ارګ امر کړي څو د پولیسو د اداري فساد د وی قضې چیرنه وشي. بیا به واوري چې چین په افغانستان کې پر ټولو خواو شخ کړي چې ستونزې د خبرو لاله هواري کړي. د پاکستان سرریاسم بریتانیا ته تللی د دې سفر پاړه مو په پاکستان کې د سیاسي چارو یو چیرونکو پښتلې.
افغانستان کې اصلاح او افغانستان کې امن او خپل هغوی کې د پاکستان کردار خاص دا خو بخل دی ټول اول او زیات ژور په دې خبره.
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندوی ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
په حال خبرې روانې د نوې شاهدې د مرکزي دفتر سره امید ترخ چې دغه د کلیو قرارداد تمدید شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز راپور له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. د ملي پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مالي مرسته برابر شوی دی. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولی په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلی وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی.
د اوله کې حکومت لاټ شو دره ما ثابت ساختیم چې هغه ما را
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې مو ثابت کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزه ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت مو شته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوی رپورت جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خبره کړه. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړتبه چارواکي باید د دې لپاره پلو دندولری شي چې په پولیسو کې ناوړه چلنته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي، خو د کورنیو چارو وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوي رپورټ کې د دې مسالې د سپیناوي غوښتنه سوي چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو څلورویشت ساعته ټلیفوني لاین دی ولی نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لفته د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه څو د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,540,000 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زرګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو دیارلس کلونو کې 3.5 میلیارده بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د افغان پولیسو د اداري فساد یو موضوع تعقیب کړي. د دې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی چې کار یې پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي او له هندي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړي. د دې سفر په اړه په کابل کې د هند پخوانی سفیر د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې بي غونډې ته وویل چې افغانستان کې سوله د ټول سیمې لپاره مهمه ده او د افغانستان د سولې په ارتباط د چین د هڅو ستاینه کوي او هند د چین د هڅو پلوي کوي. بل لور ته چین د افغانستان د مسلې د سولې سال غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو غوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت ساروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان له لورې د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشان د سولې خبرو ته تیار شوی دی. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لشت دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې باوراندې واوري چې په کندهار کې 200 فابریکې د انرژي لستون سره مخامخ شوې دي چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي، خو دوی وایي چې د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د بند رغولو او هلته د برېښنا د فابریکې د رغولو په لارو چارو کې امنیتي ستونزې شته او دوی له امریکایانو سره په خبرو بوختي څو دا موضوع سره هواره شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
کونړ ته ورځو، هلته طالبانو عملیات پیل کړي دي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې د اعظم په نوم به عملیات د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي. د کونړ حال له خپل خبريال روح الله انوري څخه اخلو. انوري صاحب، طالبانو دغه حمله په کومو سیمو کې کړې دي؟
من شبر صاحب، دغه حمله چې دی دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ، غازی آباد، اسمار، دانګام، شیګر ولسوالۍ، همدارنګ خاص کونړ، نارنګ، چوکۍ، تر نورګله پورې او همدارنګ وټپور او ماڼوګي او همدارنګ چپه درې کې، یعنی د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب صاحب خیل په وینا چې په دولسو اداري واحدونو چې مرکز اسد آباد هم پکې شامل دی، وسلوال طالبانو کې بریدونه پرون ترسره کړي او دغه بریدونه په یو شمېر سیمو کې یو سات یا دو سات پورې دوام درلود او په ځینو سیمو کې تر ماښامه پورې، یعنی تیر ماښامه پورې دوام درلود. چې په دې کې د قومندان، امنیت قومندان په وینا، څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اته تنه ټپیان شوي، درې ماشومان پکې زخمیان شوي. او قومندان امنیه وایي چې په دې کې یو افغان سرتیری چې پولیسو ټپي شوی او وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو طالبان بیا دعوه کوي چې موږ زیاتو افغان ځواکونو ته مرګ جوړ غاړولې ده. شیبر صاحب،
بلې، نن ورځ حالات څنګه دي؟ نن هم د جګړو راپورونه تاسو ترلاسه کړي دي چې طالبانو حملو ته دوام ورکړي؟
څو شېبې وړاندې چې ما د قومندانۍ سره رابطه ونیوله او همدارنګه ولسوالیو سره، نن شپه آرامه تېره شوې. تر اوسه کوم جګړه یا نختند شوې په کونړ کې، نن شپه آرامه وه او سهار هم آرام پیل شوی دی. وروسته معلومیږي چې وروسته نور څه پېښېږي.
روحلان وری، مننه. په کونړ کې مو په 1200 واحدونو باندې د طالبانو د برید په ارتباط باندې د ازادي راډیو د خبريال سرګندونې اوریدې چې د امنیتي چارواکو په وینا یې وویل چې په دغو حملو کې طالبان نسبتا ځپل شوي دي. د افغانستان لویدیز ته ورځو، په فراه ولایت کې هم طالبانو حمله پیل کړې دي، خو د بالابلوک په ولسوالۍ باندې. احمد شاه فطرت له فراه په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، د حمله یوازې په بالابلوک شوي دي؟ بلې. احمد شاه فطرت، تاسو زما ژغ اوري؟ له فرا سره مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې، څه تخنیکی ستونزه لرو. خو خیر، د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې ویل کېږي چې طالبانو حمله کړې ده. طالبانو د اعظم په نوم باندې عملیاتو اعلان تېره اونۍ وکړ چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې به خپل عملیات په دې نوم باندې کوي. او پرون مو د کندوز له ولایت هم راپور درلود چې طالبانو هلته حمله کړې دي. او د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دې حملو کې په کندوز کې د طالبانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. او د اعظم په نوم عملیاتو په ارتباط د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی دې ته چمتو دي چې د طالبانو دغه حملو ته ځواب ووایي. بل لور ته مو لکه څرنګه چې په روانه خبرونه کې واورېدل، چین د افغانستان د مسلې د سولې سال خوشتنه کړې ده او پټول خو باندې ژغ کړی دی چې د افغانستان مشکل د خبرو لاره هوار کړي، جنگونو ته حاجت نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
نیوز اینڈ ابزرور ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان دی د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د مصرف شویو یو میلیارد ډالرو حساب کتاب نه لري. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د امریکا شاوخوا سل میلیارد ډالر د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې او یو شمیر نور ملکی موسسو لخوا لګول شوی دی، خو یوه زیاته اندازه پیسې په مستقیمه توګه د امریکا پوځي قمندانانو ته هم ورکړل شوي چې له بیوروکراسۍ خلاص شي او د ښوونځیو، پلونو، سرکونو او روغتونونو په شمول پر عاجلو پروژو یې مصرف کړي. خو د نیوز ان ابزرور ورځپاڼې په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې یا سیګار د سر مفتش جان سوپکو په خبره د هغه 2.26 میلیارد ډالرو څخه چې د امریکا دفاع وزارت ته ورکړل شوي له هرو لسو مصرف شوو ډالرو څخه د شپږو حساب کتاب نشته. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پوځ مرکزي قومندې ویلي چې له دې پیسو څخه یو اندازې د وسلوال فعالیت ضد مبارزه کې مصرف شوي، خو په دې برخه کې دا وضاحت هم نه دی ورکړل شوی چې د بیا رغونې لپاره ځانګړې شوې پیسې ولې او څرنګه په پوځي چارو مصرف شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان یو اقتصادي موضوع پورته کړې ده او لیکي چې د قرقل د پوستکي د سوداګرۍ پراخوالی د افغانستان د ناروغه اقتصاد لپاره ګټه رسولی شي. د ورځپاڼې په خبره د نړۍ زیات شمېر هیوادونه پرته له قالینو او نشه یي موادو له افغانستان څخه نور څه نه واردوي، خو د فنلند د پوستکي سوداګر په افغانستان کې قرقل پوستکي ته ځانګړې دیوالتیا لري او په تیر میلادي کال کې د هیواد له افغانستان څخه نیم میلیون ټوټې قرقل پوستکي وارد کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په اویای مه لسیزه کې د قرقل پوستکي لویدیځې نړۍ ته د افغانستان له مهمو صادراتو څخه و، خو له هغې وروسته د افغانستان دا صادرات له سقوط سره مخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي د افغانستان د قرقل پوستکي د صادراتو د سقوط دوه اصلي سبب دي. لومړی هغو جامو او چپنو ته د خلکو توجه کمیدل چې له قرقل پوستکي جوړیږي، او دوهم سبب د هغو ډلو د فعالیت زیاتوالی دی چې د حیواناتو د وژلو او د هغوی له پوستکو او هډوکو څخه د استفادې مخالفت کوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دې تحولاتو بیا هم د افغانستان د قرقل پوستکي پر څرنګوالي کومه اغیزه نه ده کړې، او د افغانستان په شمال کې شپانه هم هغه شان قرقل پسونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د سوداګرۍ، ترانسپورت، برېښنا او نورو برخو کې له ازبکستان سره شته ستونزې هوارې شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولي او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د موجوده ستونزو په هوارۍ خبرې وشوې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په آسیایي او روسي هیوادونو کې د ولسمشر غني د ځانګړي استازي شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځني سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک شو.
او په آئنده کې به د همدغې تړون په بنا خپلو اړیکو ته که دا د ترانسپورټ په ارتباط دي، که دا د انرژي برق په ارتباط دي، یا د تجارت واردات صادراتو په ارتباط دي، ټول طرفونو ته تعهد وکړو چې موږ کومک کوو یو بل سره.
د ښاغلي کومکی په وینا دغه اقتصادي کمیټه به په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي. افغان چارواکو په وار وار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمېر ستونزو یادونه کړې چې اوس یې د هواري لپاره هڅې کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډېره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هوارې شي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډېره نمایشي دي. د چارو یو کارپوه او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش افیزي:
زه ګومان نه کوم چې په دغسې نمایشي مسایلو کې یو تګ او راتګ کې دا مسایل حل شي. اساسي بنسټیز کار څه ضرورت شته؟ او د بین المللي کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق هیوادونو ته خوندی کړي، هغه باید ټینګار وشي چې دا په بشپړه توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
په فاینل کې د اقتصادي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې که له ازبکستان سره شته سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې هوارې شي، نو په سوداګریزه راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره دغه شان خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
یو اوریدونکی په راستوبلې سمس کې لیکلی دی: له سلام وروسته لیکي د کندهار د برېښنا لپاره خارجیانو د میاشتې 10 میلیونه لیتره تیل ورکول چې هغه د چارواکو لخوا خرڅېدل، اوس هغه نسته ځکه فابریکې ستونزې لري. پا په دې اړه وړاندې په خپرونه کې لکه څرنګه چې مو له تاسو سره ژمنه کړې وه اوس به دغه راپور راواخلو. خو د کندهار د برېښنا ریاست مسؤولان د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندېدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي. چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعاله وساتي تر څو د یادو احتمالي ستونزو مخه ونیسي. دوی وایي له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبرې په جریان کې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
له شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار د برېښنا د کموالي او له کبله یې راپورته سوي ستونزې یادېږي. د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده، خو د مسؤلینو د بحثونو په نتیجه کې دغه مرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله. د کندهار او زید د برېښنا ریاست تجاري مرستیال امان الله ایوب فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې که دغه مرستې بندې سي نو د کورنیو تولیداتو د کموالي تر څنګ به زرګونه کسان بېکار سي او دا د ناامنیو په رامنځته کېدو کې بې تاثیره نه بولي.
که چېرې مرستې یا صنعتکاران بېکاره شول، په دې سره خو تاسو معلومه کېږي چې د ټولو آفتونو ستونزو او هغه په حساب امنیتي او بل ارنګه چې حساب ورته وکړو مور چې دغه بېکاري ده، که چېرې سولر پر وخت لاندېهلته انتقالي لاین د کابل څخه ونه رسېږي او د بل حالت دپاره به اوس سي دپاره د تیلو یو صحیح غم ونه خوړل چې زموږ په صنعتي پارکونو کښې اوس تر ډېره ځایه پورې زموږ داخلي تولیدات زموږ په کور دننه اکثره ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کښې دي. معلوم دغه خبره ده که چېرې د باندې څخه دغه توکي وارد سي پر هغوی باندې محصول ګمرک او په ډېره لوړه بیه به زموږ خلکو ته د بېکارۍ په څنګ څنګ کښې به په ډېره لوړ قیمت بیه ورته تمام شي.
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوندو برخو کښې شاوخوا 10,000 کسان په کار بوخت دي چې د برېښنا د نشتون او فابریکو د تړلو په صورت کښې به بېکاره سي. بلخوا ښاغلی فاروقي وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د کندهار ښار ته برېښنا د بېلابېلو لارو برابره کړي. دوی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې له مسؤلینو سره یې د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي.
فلحال خبرې روانې ده یو ایس آی ډي د مرکزي دفتر سره، د کندهار ولایتي ادارې، کندهار او زیر برېښنا ریاست، سرکارانو، د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبانو لخوا څخه امید شته چې دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې دا مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله تړلې دي، خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره یې له دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې تر څنګ د کجکي د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې یې پیل کړې دي. بلخوا ویل کېږي د کجکي دستګاه څه باندې 3 برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په تېرو 14 کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکي څخه کندهار ته غځېدلی لاین نږدې 40,000 ځایه پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د فرا پیشه د بې ایمانه کسانو کار دی. نظیف الله د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي زه د ازادۍ راډیو له کارکوونکو دا هیله کوم چې طالبان دې په سپک او بې عزته نامه نه یادوي. البته ازادي راډیو هیڅوک هم په ناسم نوم نه یادوي. کوم اس ام اس کې چې اورېدونکو څه لیکلي دي هغه لولي. ولی محمد د غزنی له زنخان ولسوالۍ لیکي اشرف غني باید ژر تر ژره والیان معرفي کړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي څخه لیکي د افغانستان په سوله کې تر پاکستان هند صادق دی، ولسمشر باید له هند سره اړیکې شي کړي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي افغانستان له هند سره ډېرې ښې اړیکې لري او له پاکستان سره یې هم روابط ښه کړي دي. جمال د کندهار له ژیړۍ ولسوالۍ لیکي دلته امنیت شته خو حکومت موټر سایکل بند کړي دي او دا د تعجب کار دی. فدا محمد د کندهار له میانشین ولسوالۍ لیکلي دي دلته ازادي راډیو نه اورېدل کېږي. حامد ستانکزي د لوګر له شامزار څخه لیکلي دي د اشرف غني د هند سفر په ښه فال نیسو. واحد یار د هلمند لیکلي دي د هلمند کندهار پر لویه لار پر طالبانو ماین چاودلی او 2 طالبان یې وشلي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین څخه لیکي د افغان پولیسو معاشونه هیڅ وخت په خپل وخت او پوره نه دي ورکړل شوي. محمد زکی مرشد لپنشیر څخه لیکلی دی. د حکومت لمشانو غواړو چې یو مناسب تجربه لرونکی کس د پنشیر والی کړي. سیف الله سپین بولدک څخه لیکي، په سپین بولدک آزادی راډیو د اف ام فعال کړي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکي، د اعظم په نوم د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو شیطانی عمل دی او زه دا په سختو ټکو خندم. قاری محمد مدنی بیا وړاندې لیکي، دا د دې لپاره چې ټول افغانان مسلمانان دي او په شریعت کې د یوه مسلمان له بل مسلمان سره جګړه حرامه ده. اتنیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له مرزی احمد سید خاور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورټ په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د فراه د شوراب ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تنه ووژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعاله سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې د زیاتولو لپاره بحثونه او د هنري آثارو نندارتونونه جوړول. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې کړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دو جنگي بیړۍ پر سر لانجې ته حل نه ده موندل شوی. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادي مجسمې ته شاوخوا سیمه کې د مشکوک موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د فراه په شوراب سیمه کې د وزن په ګډون درې تنه وژل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې پېښې بشپړ حال راکوي.
ټاکل شوی وه چې دلته د واده د خوشحالۍ بدلې او سندرې وویل شي، خو دغه ځای کې اوس ساندې ویل کېږي، ځکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوی دی. په دغه ځای کې د زوم خپلوان وایي کله چې د زوم کورنۍ سره یې غوښتل چې ناوې د فراه ولایت د شوراب کلي څخه چې دغه ولایت په لس کیلومترۍ کې پروت دی دغه ولایت مرکز ته راوړي، د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دې برید وکړ او زوم یې د ناوې د څنګ څخه کوز کړ او د پلار او ورور په ګډون ووژل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې مې خبرې وکړې وایي چې زوم په سرحدي پولیسو کې دان ترسره کوله او دوی بل د چا سره دښمني نه لري.
لباس د نظامي د پولیس په جامه موږ مخې په سراچۍ کې وو، شپږ نفر وو، سلای دلو پیکا وو، موږ مخې چې وګرځول وروره بلا مخ ته زه وم، ماته ول کښته دوه درې دانې نورې کښته، زوم یې د ناوې د بغل څخه کښته.
نن داسې پېښه سوې ده چې په افغانستان کې به داسې پېښه نه وي تکرار شوې. زموږ بې ګناه وطنوال چې خپل د ناوې د راوړلو په حالت کې وو چې خپل واده تکمیل کړي، د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوې راي، دوی داسې کار ورسره وکړي چې داعش خو پرېږدي چې د اسلام په دین کې داسې کار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي چې زوم د ناوې د بغل راولاړي، د علماو په دغه باندې دا لا مذهب دی، یعنې کفر تر کفر دا اوښتی دی هر سړی چې دی.
که څه هم ګمان کړي چې دا کار داعش یا اسلامي دولت غړو کړی وي، ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی، خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسلوالو مخالفانو کړی او داسې نښې نشته چې داعش دې په دې کې لاس ولري. د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پېښې د قربانیانو څخه لیدنه کوله، وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لری کار دی.
بس درې کسه شهیدان کړی دي په واده کې، همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده، د زوم یې شهید کړی ده، د ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخه شهید کړی.
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي.
په فراه کې یو زوم د هغه پلار او ورور وسلوالو ووژل. بل لور ته ویل کېږي چې په اروپا کې افغانان وژل شوي. څوارلس کډوال چې ویل کېږي افغانان هم پکې شامل دي په مسدونیا کې وژل شوي دي. دغه څوارلس کسه د شپې ناوخته د مسدونیا په مرکز کې هغه وخت تر یو اورګانډې لاندې شول چې لویدیځې اروپا ته د تګ په حال کې و. د رویټرز خبري اژانس راپور نور جزئیات په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
څوارلس پناه غوښتونکي د مقدونیا په مرکز کې تېره شپه په داسې حال کې تر یوه اورګاډي لاندې سول چې د لویدیځې اروپا پر لاره وو. دا پیښه د ځایي وخت د شپې پر لس نیمې بجې د مقدونیا مرکزي ښار ویلس ته څیرمه وسوه. د ژغورنې عملیې چې د پیښې ځای ته یوازې په پښو کولی سو چې ورسې د شپې په تیاره کې دغې سیمې ته ورسېده او د ژغورلو هڅې یې پیل کړې. د مقدونیا د حکومت یو څارنوال ویلي د دې پیښې له ژغورل سویو کسانو سره تر مرکو وروسته داسې ښکاري چې دا پناه غوښتونکي اکثره د افغانستان او سومالیا وګړي وو. کډوال چې له جګړې، بېوزلۍ او په منځني ختیځ او افریقا کې د اوسني فشارونو څخه تښتېدل، ویل کېږي له ترانزیت لارو څخه له بالکان هېوادونو څخه تیر سوي وو چې لویدیځ اروپا ته ورسېږي. دوی له دې لارې ځکه استفاده کوله چې د مدیترانه سمندر د لارې په پرتله چې پکښې ډېر پناه غوښتونکي ډوبېږي ښه ګڼل کېږي، خو دغه لاره ډېره اوږده ده. د تېرې یک شنبه په ورځ شاوخوا 900 پناه غوښتونکي د لیبیا په سمندر کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل سول. مقدونیایي څارنوال د اورګاډي په پیښه کې د پچینجا په سیمه کې د څوارلس کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی او ویلي دي په دې پیښه کې څوک نه دي ټپیان سوي. هغه ډله چې څوارلس کسه یې پرون تر اورګاډي لاندې سول او مړه سول یوه 50 کسیزه ډله وه. دوی له اورګاډي سره په داسې حال کې ټکر وکړ چې له مقدونیا څخه د سربیا مرکز بلګراد ته روان وو. ویل کېږي پر دې لاره هغه خلک ځي چې له یونانه هنګري ته ځي. مقدونیایي څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي د اورګاډي چلوونکي په لاره کې د ډیرو خلکو یوه ډله دا فتن لیدلې وه. په اعلامیه کې ویل سوي دي د اورګاډي چلوونکي د درېدلو لپاره بریک هم نیولی او هارن یې هم کړی وو چې د هارن په اورېدو سره یو شمېر لارویان د اورګاډي له لیکې لرې سوي وو، خو اورګاډي ونه درېدي او د یو شمېر خلکو ژوند یې واخیست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وړاندې مو د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې د یو نوي جالب ساعت له جوړېدو خبرو، خو اوس به د پاکستان د صدر اعظم سفر راوخلو. نواز شریف په یوه رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې نواز شریف په دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انګلستان ته لاړ. چین موړه د جمعې پر ورځ د یو جټ پوری سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی و او د دې هیواد ته چارواکو سره یې د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان تعلق ہو، سعودی عرب تعلق ہو، دیکھو دا خبر ہو پکے لازمن افغانستان دا ہو پکے بنیادی سے بھی سلام ہے پاکستان ذرا خبر ہے افغانستان کی صلح اور افغانستان کے امن اور وصل اور کے پاکستان کردار کا اصل خدا ہو بڑا خالد سن اول اور زیاد لوگ پڑھی خبر ہے
نو موڑے ہم دار از وئی سعودی عربستان تا نو شریف رستی سفر دے ہوا چار وقت دا ڈاٹ ور کڑے چے پاکستان باور سر دارتیا پر محل تر سنگ ولاڑوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په بریتانیا ته ولاړ. بل لور ته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تېره شپه نامعلومه وسله والو د یوې نادولتي ادارې مشره او د بشري حقونو فعاله سبین محمود په ډزو ووژله. نوموړې د ورکو بلوچانو د خوشي کولو لپاره له مبارزه کوونکو کسانو سره تر غونډې وروسته وویشتل شوه. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د ظفر کریمي په راپور کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بر ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروستو شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی درملن اعلان دے دا. سبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یا دا ادارہ پا یوش میر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمعہ پشپا دا یاد ادارے پا مرکز ڈیفینس کراچی کی دورک بلوچ لپارا مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسلوالو په نخه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. یاد دې وي تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کلرادو پوهنتون څیړونکي د دغه هیواد د ملي سټانډارډ او ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یوه ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت 3 برابره دقیق دی او کولی شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوي دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د ځکه په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیری شي. د دې ساعت جوړېدا د محققانو لپاره د ځمکې د سطحې د خورا دقیقو نقشو د جوړېدو امکان برابر کړی دی. د ساینس او ټکنالوژۍ د دې لړۍ دا برخه مو د یو داسې عالم ژوند ته ځانګړې کړې ده چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او د دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې د داسې ساینس پوه و چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو یې د ترکیې البرت انشتاین علمي لقب ترلاسه کړ. دی د سږکال د اپریل په 6مه د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. اوکاتای سیمیان اوغلی په 1950 میلادي کال هغه مهال چې پلار یې په ایټالیا کې د ترکیې د ډیپلومات په حیث کار کاوه د ایټالیا په باری ښار کې وزیږید. نوموړي په کوچنوالي له خپل لوړ استعداد وښود. په 1983 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی له 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکتای سینان اوغلی د اتوم او مالیکول د اتومونو په اړه له خپلو لومړنیو کارونو چې په 1968 کې وړاندې کړي وو ډېر وړاندې تللی دی. دوی په 1988 میلادي کال داسې شیوه رامنځته کړه چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګرانه او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. اوکاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي دي.
د
ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خوښې پروګرام وخت را ورسید او موږ ته هم د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دوستانو زنګونه وهلي او خپل پیغامونه پریښېدي چې موږ یې دراورو. البته تر خبرونې د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه څرګندوي او د دوی له پیغامونو څخه جوړ شوی دی. نه مو ځنډوم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار صابر د هلمند ولایت تلویزیون سوالی ټلیفون ترکر شو کلم درته زوز د لوړ پور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ګریش د چارواکو څخه ډیر پتنګ یو او ډیر ظلمونه کوي. د دش خلکو بالکل بازار ته نسخ لای دی د لاس چې د طالب په تور باندې نیسي او یا په بل تور باندې نیسي. هیله مو ده چې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، زه امیر محمد د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ خبره کوم. ما د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دي چې دغه سامې چې پاشلې دي ټول مریض دي، د اوس د مسلمانان ګر مریضان سوي دي، د دو دغه باید وسي. انډیوال د ګر د غلي غنم مرض کړی دی، داغونه مو وچ سو ګر سره د تیلو اوبه دي.
هلو، السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. نو ما غوښتنه دي ولسمشر اشرف غنی څخه دا ده چې په ایران کې د میشتو افغان مهاجر د غم وخوري، د افغان مهاجر په برابر د حسن رقانی سره مهمې خبرې پیل کړي، ځکه ایران پر افغان مهاجر باندې ډېر ظلم زیاتی کوي، د افغان مهاجر غم خوړل ډېر اړین دي.
ہلو، السلام علیکم، جن اللہ جی غزنی جو رہا تھا جلستان سیزن کا تیران تہران شار شار کی نتی گو جن کا مقصد ہے ایران اکثر دیر بد کیے فالتوت نام جڑ کر آرام آئے جن رات کی افغانستان کی افغانستان تہران مقصد پیسے دیر والی عمر مس کو رہے سرا عزت و لگو اور مجھے افغانستان ٹور مشیرہ ندا پایش کو سیدھا ہم غرق جو ورس کی آزادی رہ دو کارکون کو نہ سیدھا ہم غرق جدا الٹ مشیر اشرف غنی کا تور سے دولت پورے ورسی جمک افغانان در بدر رسول یا دریابو کے یا سرحدوں مرضوں کی وجہ سے ختم کی خدای کریاز دی قرآن کریاز دی امو غاق داری از افغانستان مشیران تورا سوڑیر میرا بانی بی.
السلام علیکم، زیل کنزرس ساشن کتا بس کم شدی وجه لکی دی زیدار زاو لخواسخ دی سردی لخواسخ وجه لکی دی سوک حرالی سوک سپا کبی سوک سپا کبی تاشر کنی سبدا ہیلی لنچی داگا څوک دا قاتلین چې خپل ښځه وژني یا علاوي یا ولي یا بل داسې وړ کارو سره کوي، نو باید دغه ادارې ته ځای پر ځای نور به دغه په شات ورک شي. او که څوک هغه خپلې ته څه ونه وایي دا ورځ په ورځ ډېریږي. دا دې په کندهار کې په هلمند کې په افغانستان په نورو ولایتونو کې ورځ په ورځ ډېریږي. قبیې نه همدغه اوس په دې ورځې کې دی به یوه ورځ کې په کندهار کې بدل سره کېږي څو خپل ښځه علاقه کړې ده. نو آیا دا دا اسلام سره دا صحیح چې خپل سیمه دا هیله دې چې دا راپار څنګه وي ته قانون شي قانون دې پر اصل دې ورسوي دې دې دا کی دا نور دا قانون وي کیږي.
السلام علیکم، زنه جبلا خبر کوم د المنسا ما دا د مواد مخبر د وزارت مشر صدا غفتنه ده چې دا غورز ویل چې دا امریکایانو نه دا دوايي فاشي دي نه فاشي تاسو په خدای کې تر لښ کې یو کم تر اتش کې یو کم فاشي دي پر دا رقم دوايي فاشي یو رقم دا رقم د لکه خشخاش ته کوکنار خشخاش را شو کې په بنو مو تاریخ کو سو زکری چې نه کیږي دا نور کښتونه مرز نه اخی یو رقم دا جوړ تاریخ ور چالونه وایي لک لاندې چې راوسی د برکرات ختم شي یو رقم بیا دا چې هغه سپینه پخه داسې کړي دي هر کور ته چې ورشي لس پنځلس کوچنیان دي پر ګردو ټپونو د غږې پر سرو پر مغزو یې اوس مغزه معلومېږي چې ګرۍ یې ده ډېره دغسه نو دا زده د فار ډیر دغه خبره ده چې دی وای وای دا دوی چې د امریکایان نه پاشي د خپل پنځور په د فار او ساګر د وطن د ګډه مملکت په خرابې په بربادي او دا داسې دم نشي د په ځای کې د یو کلی کې د په زمانه کې د پروازګان کې پاش په کندهار کې پاش په یلمن په ټول ولسوالۍ کې پاش په ارزګي کې خلک دا شور سره فازاب دي باندې سزاکاری شي نه کوي او دی وای وای نه پاش نو دا نور ستګي لاسته چې دی لا دا شي وای نو براغم به کم په نو خود پاش.
سلام علیکم رادیو آزادۍ ټول پرګونو ته سلام علیکم باسه سلام رئیس جمهور اشرف غنی نازمن دا اله راج د جلال آباد او د لغمان په مابین د سرخکانو دی خوا ترازو والا دیخی په ډریورانو سره ناجایز چلن کوي او د ټولو ډریورانو سره سخت ظلم چلن کوي. پیسې اخلي په شپه باندې سل لکه افغانۍ نه ډېرې اخلي د هر موټر نه لس زره یولس زره پنځلس زره پنځه زره افغانۍ اخلي او ټول عسکر ورسره په لاره لاره لري. زه یو ډریور چلوونکی د دې لاین یم چې صرف دې پښتنه باید وژي د اشرف غنی نه ډېره خوښمن دي چې دا پښتنه دې وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه لور خان د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ د منګل د لوی کلی اوسیدونکی یم. د مال حکومت ته دا پیغام داسې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې زه به افغانستان کې پوهنتونونه جوړ کړم. دا څنګه دی په پنجشیر ولایت چې ولسوالۍ وه هغه ولایت کېږي او د لوګر ولایت هېڅ خدمت نه سوی پوهنتونونه نشته دی کې پورس کار موږ امتحان ورکړو تعلیم تربیت یې په کسر نه پره نیولي وو او نور د لوګر د حاضر اوسیدونکي ډېر غریب دي چې بېکار لري او سبا نه لري او خلک جاړې نه کوي. زمان ته پوهنتونو لپاره پیسې ګټي هغه د اپرا او نیمروز او وردګو او لغمان او کونړ د سیلرو ولایتو ته ورکول کېږي. باید موږ ته یو ښه پوهنتون جوړ کړي ځکه موږ دومره مصرف یې نشو کولی. چې مثال نن سبا 3000 افغانۍ کړه د دا به شش یو پیاده د څوک قتم کړي په هغه کې لاړو کې او پروت یې نو دا به څه پیدا وکړي. وسلام په اختیار مننه.
ما دا دغه ورته پیغام نشر چې موږ په مکتب کې کتابونه او نور ټول کې نشه ورکه په هغه باندې کې نه په درو یو باندې کې نه او بس څه باران چې دا ټول کور ته بيته راځي.
السلام علیکم. زه محمد غازی لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. 14 په ننګرهار ولایت کې موږ په سخت الفاظو غندو او چې هر چا کړی دا غیر اسلامي کار کړی دا موږ د ننګرهار سره په دې کې هم راځي ښکارا کوو. سلام.
زه د هلمند ولایت څخه محمد دیم خبره کوم چې د جلال آباد ته تیشي مسلمانان چې شهیدان کړي دي دغه مسلمانان یو ډېر ناوړه عمل یې کړی دا هر چا چې کړی په افغانستان کې نو دغه هیله ده چې دغه باید ګیرسي سخته جزا ورکول شي. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه سید احمد علی کوزه د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم. دغه د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې دا کومه پیښه شوې ده. په دغه بعد رئیس جمهور او اجرائیه رئیس دغه تحقیقات وکړي چې دغه کوم خلک په نظري تورن دي دا د عدالت منګول ته وسپاري او د دې پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زاود لوګو وردا خبر کوم د جهاتول سوالای د سلطان د لوی باند نه په هر ولایت کې طالبان د حکومت سره جنگي خو خاص د میدان په ولایت کې طالبان د کوچیانو سره جنگي په لحاظ د خدای د میدان د طالبان د ولینا دا خوښ لرم چې که حکومت سره طالبان سره سوال باندې له کوچیانو ولې په مدوي په لحاظ د خدای دا سنسیونات خو نه ویل کړه تاسو شروع کړای ده.
الو السلام علیکم. زه د غیاث الناصر نوم یم د بایغست ولسوالۍ د بالای مرغاو او د یاران څخه د سره ژغیر مو زموږ سره د تبي خدمت جلمونه کې ضروره ده چې زمونه را سره کې ضروره رايستو په نلک ول نلک ته مونږ در کوم غاز وچ ډوډۍ در کوم و نه غاز نه وچ ډوډۍ ضروره کاته مشار ولا کی تر ماشامه کار تر کې د ارباب نوم امیناک دی وروره بالا وروره وسی یو کارته بند کړي دا درې برج ولاش کې چې مشکار ور ترکو یو تور نه درا کړي دا څنګه دا څنګه کار دا څنګه افغانستان دا دی خدای خپل آباد چې موږ ته په واسه ده.
زه نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما مونږ د نورستان ټول ولسونه د ننګرهار ولایت د مخابراتو څلورلارې او په کابل بانک چې کوم انتحاري حمله د افغانستان
دشمنانو لخوا ترسره شوه چې له امله یې بې ګناه افغانان قرباني شوه په سخت الفاظو غندو نه تنها په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې چې دغسې غیر اسلامي او غیر انساني او بې رحمه او ظالمانه عمل او نه بخونکي جنایتونه ترسره کېږي په سخت الفاظو غندو.
دا مراد موږ د ګلا ولسوالۍ د کوچي خبره درسره کوم. ګلا ولسوالۍ د مکور ولسوالۍ د غزنی ولایت د غربشانو سره په خپل آزاد موږ کوچیان یو. مانه نه بیایي پیسې وړي سپیا نه بیایي نه موږان نه بیایي. دا غوجام په ولسوالۍ کې دا غوجام په کلي کې یو پاسته ده دربشانو ورور هر څه داسې بیایي چوپانان بیایي. دا د امرا ورواچي په لاسونو ورواچي دا په ډاکترونو جوړېږي.
ګرانه دوسته، ستاسو او د نورو هغو دوستانو نظرونه مو خپاره کړه چې د ټلیفوني اړیکو له لارې مو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرې شوه. هیله ده چې چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او ستاسو غوښتنو او پوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي او ستونزې مو هوارې سي. زموږ هدف همدا دی چې ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوو. دوستانو، یو شمېر اورېدونکي ګیله کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. دوی ته وایم موږ ستاسو ټول پیغامونه خپرو، خو ځینې یې داسې دي چې د ناسمې اړیکې له کبله یې کیفیت خراب وي او د پوهېدو وړ نه وي، او یا هم نیمګړی پاتې سوی دی چې نور اورېدونکي یې په هدف نسي پوهېدلی. نو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده چې له یوه سم موقع څخه زنګ ووهي، نو موږ به حتما ستاسو نظر درته خپور کړو. بله ستونزه دا ده چې ځینې دوستان بیا دي چې کله زنګ ووهي نو په دې تمه وي چې مقابل لوری به ځواب ورکړي، خو کله چې ځواب ونه وري اړیکه پرې کوي او پیغام نه پرېږدي. نو غواړم تکرار کړم، کوم شمېرې ته چې تاسو زنګ وهئ هغه یوه دستګاه ده او ستاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي. نو تاسو کولی شئ چې پرته له دې چې د چا ځواب واورئ خپل نظرونه ووایست، موږ ته حتما رارسېږي. د ټلیفون شمېرې په پای کې بیا درته تکرار وو، ویلکئ او زنګ راته ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لارشنن گرهار دیکھم ستور ما تراوڑا